قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلې دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری نن وویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. له مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندویې ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلي الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همداراز په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږ تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بایدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزي ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولي او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص یو سندیا اجازه نه ورکوي او دا بند ده. او علاوه د دې نه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غغړی له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنری برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناه ځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناه ځای به په روان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. بلوچ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړه چې د 150 او 300 کسانو ترمنځ وسلوالو تیر شپه د کلات ولسوالۍ یو لوی لاره بند کړه او هغه بس یو درو چې پولیسو بندیان په کې لیکدول. د سیمې یو جګ پړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې وسلوالو بندیان خوشې کړل خو 15 تنه پولیس افسرانی یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تختول شویو پولیسانو د موندلې لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولی دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حملې د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. لشمانیا یا کالدانه یا سالدانه یو ډول جلدی یا د پوستکی میکروبی ناروغي ده چې د ملاریا په څیر دی. یو ډول ماشی په وسیله ناروغ انسان څخه روغ انسان ته لیږدي یا سرایت کوي. دا ماشی چې اکثرا د شپې په تیاره کې د باندې راوځي، په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې، په ولاړو اوبو، ډیرانونو او نورو ناولو ځایونو کې پیدا کیږي. دا ماشی د انسان د بدن لوڅې برخې لکه مخ، لاس او پښې چیچي. ځینې خلک داسې انګیري چې که د کالدانې د علاج لپاره کولای شي چې په چیچل شوي ټاپ نیل توتیا کیږدي او یا د بوټانو رنګ پې ووهي، خو ډاکتران د درملنې دا طریقه بې ګټې بولي او ټینګار کوي چې د کالدانې ناروغ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. په خلکو کې دا انګیرنې هم شته چې کله د کالدانې ماشی انسان وچیچي، نو په چیچل شوي ځای نورې هګۍ اچوي چې په نتیجه کې ټپ نور هم لویږي، خو ډاکتران دا انګیرنه هم نه مني او وایي چې د کالدانې د ټپ د لویدو علت د نظافت او پاکۍ نه رعایت او یا د لاشمنیا د ماشي لخوا د پوستکي یا جلد څو ځایه چیچل دي. په داسې حال کې چې تودوخه رارسېدلې او په دې فصل کې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا د ناروغیو د سرایت باعث کیږي او د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله خلک حفظ صحه یا پاکي هسې چې لازمه ده نشي مراعتولی، نو په نننۍ خپرونه کې د کالدانې د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د چاپیریال د ککړتیا له کبله د حساسیتونو او نورو ناروغیو د علاج پر لارو چارو او همداراز څرنګوالي باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص زلمای خان احمدزی او د حساسیتونو او امیونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر بنا اوریدونکو، که تاسو هم د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې لرئ، د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره سټوډیو ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنه یا پوښتنې را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 00 00 00 00 00 00. شمیره تکراروم 00 40 00 00 00 00 00 00. د خبرونه میلمنو ته ښه راغلاست وایم او قدرمنو اوریدونکو، لمړی ورزو د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ته. ډاکټر صاحب، تاسو خو په سریزه کې واوریدل چې د لاشمنیا یا کالدانې د ناروغۍ په برخه کې ځینې عامه انګیرنې هم شته. لمړی که لطفاً په دې باب معلومات راکوي، یا حتی که کولای شئ لومړی په پیل کې تاسو په خپله په ساده ژبه خلکو ته د کالدانې علت تشریح کوي او بیا وروسته لغه په د نورو مسایلو باندې به هم خبرې وکړو، په دې باندې چې عامه انګیرنې یا د عوامو خلکو فکرونه په دې باب څومره سم دي. لومړی ښه راغلاست درته وایم.
مننه. بیا هم زما سلامونه او احترامات نیکې هیلې د ازادۍ له لارې نه ټولو هیوادوالو ته اوریدونکو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشحال آرام او ښه ژوند غواړم.
مننه.
رابسو لاشمانیا ته یا سالدانی ته یا کالدانی ته چې دا معمولا په دې غریبو هیوادو کې ډیره زیاته ده، مثلا لکه افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، سودان کې، سوریه کې، او په هغو هیوادو کې چې هغه اکثره ګرم هیوادو دي هلته حفظ الصحی نه مراعتېږي، نو معمولا دغه لشمانیا هلته پیدا کیږي. لشمانیا یو پرازیتی ناروغي ده. موږ میکروبونه په لومړي ډول کې باید دا ووایم چې په څو ډولو باندې پیژنو. یو پرازیت دي چې هغې کې لشمانیا راځي، چونجي راځي، دا د خېټې امراض راځي، امیب وغیره. یو بکتریا دي، یو وایرس دي، او یو فنګسونه دي. فنګسونه هم د پرازیتو په جمله کې راځي، خو لشمانیا بیا هم د دې یو ګروپ یو برخه ده. نو زه به په ساده ژبه خبرې وکړم، تخصصي بخش ته به ځکه نه ځم چې عام خلک د مال خبرو نه عامه پوهاوی واخلي. لشمانیا معمولا یو پرازیتي ناروغي ده چې د یو ډول ماشي په واسطه رامنځته کیږي چې هغې ته سن فلای وایي. دغه خزینه ماشی ده، کله چې یو شخص وچیچي نو دا د چیچلو نه د وخت نه وخت لا ترسو چې په مریض کې اراض علائم پیدا کیږي د دې په مابین کې یو وخت زمان طی مراحل کیږي چې دې ته په انګلیسي یا طبابت کې انکوبیشن پیریډ وایي یا دوره تفریحي. یعنی کله چې یو شخص د ماسی په واسطه وچیچل شي او بیا تر هغې نه بعد د دې په بدن کې څومره وخت بعد اراض علائم ښکاره کوي، نو دا یې داسې دقیق نه دي، خو بیا هم طبابت په دې کې ریسرچ کړی د ویلي دي چې له لسو ورځو نه واخله تر څو میاشتو پورې که یو شخص د دې میاشتې په واسطه وچیچل شي، نو د لسو ورځو نه بعد واخله تر پنځو میاشتو لسو میاشتو حتی یو کال پورې هم ویلي دي دغه شخص کې اراض علائم ښکاره کوي.
او احمد صاحب په همدې دلیل خلک دې ته کالدانه وایي. د کالدانه
او د دلیلونو خو ډېر دی، ځکه چې د دې تداوی بیا ډېره اوږده ده، په کالونه هم کله کله زیات وخت وخت دي. نو کله چې دغه مریض ته دغه لاشمانیه د دې ماشي په واسطه باندې وچیچل شي، نو د دې کې یو وخت دغه میکرو پټ کار کوي تر څو د دې بدن کې اراض علائم ښکاره کړي. کله چې اراض علائم ښکاره کړي دي کې لومړنۍ علامه دا ده چې د پوستکي یو وړه دانه په هغه جیو باندې راښکاره کیږي چې هغه مثلا دا شخص لوچ وي، یا لاسونه یا مخ یا پښې، ان دې ته اکسپوژر ایریا وای. ان په دې ساحو باندې د دغه دغه دانه را پیدا کیږي. دا دانه معمولا درد نه لري او د یوې میاشتې نه زیات دوام کوي، هم د شي زر نه جوړیږي. نو اکثره خلک خدا نشي تشخیص ولای چې دا سالدانه ده، نو کله ور باندې یو شی لګي کله بل لګي. وو کې چیرته یو ښه متخصص ته ورسي، نو هغه کولی شي چې هغه ته یو ټیسټ د چیرې ته لشمانی یا باید وایي هغه ټیسټ پروتولي کې وګوري چې هغه کې دغه پرازیت موجود ده که نه ده.
او بخې ډاکټر صاحب، وړاندې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرې کوو، که اوس لطفا دره ته ووایاست چې په همدې ټکي ته را رسېدلې یو، که ووایاست چې څنګه به یو سړی پوشي چې دا د لشمانیا دانه ده، او بیا مغه یعنی شکل یې څه ډول دی، علائم یې څه ډول دی، اراض یې څه ډول دی، چې بیا دی پوشي چې امغه ډاکټر ته ورشي یا د لشمانیا د علاج لپاره اقدام وکړي؟
بالکل، نو ټول نو مخکې خو به مریض دا کوشش کوي چې د دا دانه په کومه ساحه کې ده، آیا په اکسپوژر ایریا کې ده، یعنی په هغه ساحه کې ده چې هغه ښکاره دي که هغه پټ دي. که چېرته مثلا په ښکاره یا په مخ کې وي یا په لاسو کې وي یا په پښو کې وي یا اکثره په مټو کې وي، او دا دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت کې جوړه نه شوه، نو دلته مونږ بیا په درې مهمو امراضو باندې فکر کوو، او ډاکټر بیا په دې باندې په درې مهمو امراضو فکر کوي. دا شخص ته کار ده چې دای باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي او ورته ووایي چې دما د دې دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت وتلی ده، زیاتیږي او جوړیږي نه یا په ځای ولاړه ده. ډاکټر بیا که متخصص وي هغه بیا درې شیانو ته فکر کوي، لومړی کالدانه یا سالدانه یا لشمانیا، دویم لوپس والګارس کې دا د پوستکي توبرکلوز ده، او دریم بیا نو یو بل ډول ناروغي ده هغې ته بی سی سی وایي یا بیزل سل کارسینوما نوډولر بی سی سی، دا هم د پوستکي یو سرطانی ناروغي ده او چې هغه هم د لشمانی سره مشابه اراض علائم لري. نو کله چې د مریض دغه دانه له یوې میاشتې نه زیاته شوه، نو مریض ته لازم دي چې هغه یو متخصص ته ورسي، او متخصص بیا د خپل تجربې یا اکسپیرینس په واسطه باندې کولای شي چې هغه کلینیکلی تشخیص کړي یا لابراتوار ته ولیږي، هغه کې هغه خپل د لشمانیا باډي وګوري.
د دې بڼه او شکل له نورو دانو سره کوم خاص توپیر لري چې په شکل باندې هم سړی په توپیر پوشي؟
اولو مرحلو کې لکه دا ځوانې دانې چې د خلکو په مخ دي په دې باندې دې سره مساوي، یعنی دې صرف دانې زخم نه لري، سوروار نه لري، درد نه لري، په دې دانه کې درد بالکل نشته، پین لسته. په نورو دانو کې لکه ځوانې دانې یا په ماشومانو کې بعضې مردارې دانې امپتایګو ورته وایي، هغه کې درد وي، یا مثلا بعضې وایرل انفیکشنونه دي یغو کې اکثره درد خارش او سوزش وي او په لشمانیا کې نه درد شته نه خارش شته او نور کې سوزش وي بیا نو کله کله چې دغه لشمانیا مخ کې لاړ شي زخم په پوستکي کې یو زخم جوړیږي او زخم بیا په داسې یو شکل باندې چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي. ویلکینو ټایپ لیژن معنا دا لکه آتش پشان پشان پدې داسې دا دانه شاوجېدلې شکل لري. نو دې کې بیا دا مطلب دا چې په دې وخت کې سالدانه زیاته سوی ده او د پوستکي لومړۍ مرحله تخریب کړې ده. نو دې وخت کې بیا چې تشخیص سي دې ته تداوی لازم ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زایل، تاسو سره بیا هم د کالدانې په بحثونو ته دوام ورکو، خو زه غواړم چې د خبرونه په دې برخه کې ډاکټر صاحب حلیم آریان ته بلنه ورکمه. لمړی خو خراغلاس درته وایم خغلی آریان، او بیا لطفا راته ووایاس چې د لشمانیا یا د کالدانا دا د انسان پر ایمیون سیستم یا پر تدافعی سیستم دی وجود دی انسان باندې ناوړه اغیز کوي که نه کوي، که دا لغه سره هیڅ ارتباط نه لري او ورسته لدی چې انسان په دې ناروغي اخته کیږي؟ یعنی تاسو کولای شئ چې پس له علاج نه جوړ روغ وسی او هیڅ اندېښنه لدی پلوه ونه لري چې دا به زما د وجود پر نور هغه باندې یعنی روغتیا باندې اثر ولري؟
سلامونه او نیکیلې. لومړی تاسو ته تکل چې تاسو ته او تاسو محترم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته او جناب متخصص صاحب احمدي صاحب ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه، ښه راغلاست.
قربان دي، سلام وسه. د لشمانیا په هکله کوم معلومات احمدي صاحب ورکړي؟ خو یو بشپړ معلومات وو، دا د بدن د ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم او الرژي سره هم تړاو لري. کله چې دغه پرازیت بدن ته دننه شي د یو مونتنې ماشې په واسطه، یعنی هغه ماشه چې دا خپله مونتنه ده دغه پرازیت له ځان سره لري.
مونتنه ده یعنی په ناروغه شوې ده، په خپله اخته ده په دې ناروغۍ،
یعنی ناروغه شوې ده خپله په دغه ناروغۍ باندې اخته ده. کله چې دا یو سالم شخص وچی شي او دغه پرازیت د سالم شخص وجود ته دننه شي، نو دلته د وجود ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم د دغه دښمن په مقابل کې، د دغه مهاجم په مقابل کې دا لاسپکار کېږي او خپل هغه پوځونه چې هغې ته مونږ انتیبادي وي دا او نور کوم دفاعي سیستم چې دی چې هغه د مایکروفاجونو د ټي حجرې بي حجرې او د ټیم په نوم باندې دا نورمال سیستم دی، دا لاسپکاریږي. د دې له منځه وړلو لپاره دغه وخت کې یو الرژیک عکس العمل منځ ته راځي. یول الرژیک عکس العمل منځ ته راځي او دغه پرازیت کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم ویجاړ کړي. او دغه وخت کې کله چې یو روغ انسان یو صحتمند انسان یو صحتمند ایمیون یا دفاعي سیستم ولري، نو د دې په مقابل کې ډېر یو ښه غبرګون ښيي چې دغه ښه غبرګون د ټي یو حجراتو په واسطه باندې صورت نیسي چې پرې یو اندازه پرې دغه دفع کولی شي.
آریان صاحب ډیره بخښنه غواړم، وبخښئ. د دې لپاره چې دا اوریدونکي نور هم ستاسو په مطالبه باندې پوه شي، که لږ د ژبه له مسلکي ژبې نه ساده کړئ د دې لپاره چې اوریدونکي پې پوه شي.
کوشش کوم، یعنی دا د بدن د دفاعي سیستم او پوځي سیستم ده. خپل دفاعي سیستم چې دا یو پوځ لري، ما تاسو مخې چې د دې پوځ کې انټیبادي شامل ده، مایکروفاجونه شامل دي، کی حجره بی حجره تاخد که معلومات ده عام خلق ده پارم خیلی چه اغا روختیهی معلومات زیاد چی نو دغه سیستم ما تاسو ته چې په نارمل انسانانو کې دا سیستم ډیر ښه کار کولی شي او دغه ځینې یو څه د ښه کولی شي هم کوم انسانان چې دوی ضعیف وي د دې دفاعي سیستم د دې امین سیستم کمزوري نو دلته دا پرازیت ځینې کی او هغه نفس میکانې چې مخکې تاسو هم وکړي دا ورو ورو راپیدا کیږي او دا خپرېږي چې دا خپرېدل بیا نظر په ډولونو باندې فرق کوي چې دا ډولونه تاسو مخکې هم وکړي چې یو د دې دانه په تیر باندې ځایږي او ځینې داسې د څو دانو په تیر باندې او یو رقم ته اشاري لښمنې دي چې هغه د بدن د نن انتاج کې د مخفي شکل په شکل باندې دا وده کوي چې دا هغه د امیون سیستم یا دفاعي سیستم د حالت پر اړه لري چې آیا دفاعي سیستم غښتلی دی کمزور دی یعنې که چېرته دفاعي سیستم غښتلی دا عکس العمل ډېر کمزوری او که چېرته دفاعي سیستم ضعیف وي نو بیا ډېر زیات ناخوالې او ډېرې قوي نښې نښانې منځته وړي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو خو د حساسیتونو او د ایمونولوژي یا د دفاعي سیستم کې تخصص لري. که یو انسان خاص حساسیتونه د هر څه په مقابل کې چوي دا لري، نو د ملاریا او لشمانیا مخصوصا اوس چې زموږ بحث په لشمانیا دی، ډاکټر صاحب هم را سره دی، د دې ناروغیو په وړاندې د انسان د وجود عکس العمل به د حساسیتونو د لرلو یا نه لرلو په صورت کې توپیر پکې راځي؟
دغه د لشمانیا په هغه باندې تاسو یې مچې البته کم خرج چې یو ځل دغه پرازیت سره مخامخ شي نو بیا دغه خپل د مين سیستم د ورسلري
ډاکټر صاحب تاسو غږ موږ ته خن راځي. زه نه پوهیږم چې په اړیکه کې کوم ستونزه پیدا شوي که امکان ولري چې خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ. نو فکر کوم چې دا اوس تر ډیره خدای مهرباني وکړي.
نو ما تاسو ته چې خپل د دفاعي سیستم د دوو برخو نه جوړ شوی دی، یو برخه ذاتی ده او یو برخه تطبیقي ده. تطبیقي هغه ده چې کله د بدن دفاعي سیستم د یو متهاجم سره، د یو میکروب سره، د یو الرجن سره یا د انټیجن سره یو ځل مخ شي، نو بیا هغه دفاعي سیستم د هغه انټیجن مطابق د انټي باډي جوړي او دویم ځل چې بیا هغه پرازیت یا هغه میکروب سره مخ شي، نو بیا خپل دغه دفاعي سیستم د دې نه دفاع کوي. نو په دې خاطر هغه ناروغان چې یو ځل لشمانیا تیر کړي، بیا هغه کې دفاعي سیستم تکمیلیږي، عین لکه چا چې واکسین کړي. دویم ځل د پاره بیا که چېرته دغه ناروغ د دې پرازیت د تهاجم سره مخ کیږي، یعنی که چېرته یو منتنه یا یو ناروغ ماشه چې دا پرازیت ولري او دغه شخص وچی شي، نو دویم ځل لپاره بیا د لشمانیا ناروغي باندې د ناخته کیږي. او د دې ناروغي د واکسین په هکله اوس کار روان دی. یو څنګه چې په کورنیو حیواناتو، په کورنیو سپیو کې دا تطبیق شوی دی، اما په انسانانو کې لا مروج شوی نه ده چې دا سی واکسین دی چې د دوی ایمیون سیستم مخکې له دې نه چې هغه لومړنۍ حمله د مرض واقع شي د دې نه وقایه وکړي او دا دفع کړي.
مخکې مونږ یادونه وکړه چې د کالدانی ماشه یا د لشمانیا ماشه اکثرا په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې هلته چې ولاړې اوبشته ډیرانونه دي او ناولي ځایونه شته، په دې ځایونو کې پیدا کیږي. نو دا خو د چاپیریال مسله ده او تاسو د چاپیریال په مسله کې هم مونږ اوریدل دي چې یو نړیوال کانفرنس روان یست. لمړی خو ک مخیل دي چې نور مسایل ته ورشو کلان راته وایست چې دا کانفرنس څه وخت په کوم ځای کې جوړیږي او هلته تاسو څه کوي، بیا به دا نور مسایل ته هم ورشو.
اصل کې دا کانفرنس دا د اسکاتلند کې دا د ګلاسکو ښار کې دا د دې عنوان ده د 2015م د الرژي کانګره او د بریکینګ باونډیز اکراس ټو کانټریز ان الرژي، یعنی مطلب ټول ملکونه ټول هیوادونه باید لاس یو کی او سرحدونه باید مات کړي د الرژي د مخنیوي په خاطر. یعنی دا د خطر زنګ دغه بیانوي، هغه خطر چې د الرژي کچه ورځ په ورځ لوړیږي. دا څه کل شوی دا چې وسې الرژي وقوع تقریبا 10% دي او دغه 10% په 2050 کال کې دا امکان لري چې 50% ته دغه کچه لوړ شي. او د دې وجه په نړۍ کې د چټکې ساري کېدو له کبله ده، یعنی ورځ په ورځ خارونه زیاتیږي. بعضې هیوادونو کې حتی د ښارونو لمنه غرونو ته رسېدلې ده، غرونه خلک هغه کوي توږي او هلته ښارونه جوړوي. او په دغې وجه باندې کوم چې د سون مواد دي، خصوصا دغه د ګاډو د ډیزل د سون مواد، او په فقیرو ملکونو کې خصوصا افغانستان کې، البته د کابل ښار کې تاسو زه مثال درکوم، په ژمي کې د سون مواد دلته ټول د سکرو ډبرې دي. دغه ډبرو سکرو ډبرو او د ډیزل د سون له کبله یو رقم ته ډیر واړه ذرات هوا ته خپرېږي چې د 2.5 مایکرومتر د دې قطر دی چې دا دومره نری دی چې حتی د پوستکي د اپیتلیال برخې نه تیریږي، او حتی هغه موانع یا هغه بیریر چې د سږو د اسناخو او د وین ترمنځ د اغینه هم تیریږي. او دغه ذرات چې کله اتموسفیر کې خپاره شي دا د الرژي او د تنفسي ناروغیو او د پوستکي ناروغیو په منځراتلو او په تشدید کېدو کې ډېر رول لري. نو دغه څنګه کې دغه مسایل تیرل کېږي، او خوشبختانه ما هم په دې کې یو مقاله لیکلې ده چې هغه د افغانستان په حق باندې دغه منل شوې ده. نو هغه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې کوم نهادونه کوم بین المللي نهادونه دي، نو د دغه مقاله په اوریدو سره به د افغانستان لپاره به ډیر مفید ګامونه ان شاء الله واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا هم بحث ته دوام ورکو، خو مخکې لدی چې بیا له ډاکټر صاحبانو نه قدرمن اوریدونکو نظریات واخلو، یو اوریدونکو په مستقیمه اړیکه را سره دی ګورو چې څه وایي. بلې مهرباني وکړئ لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې له متخصص صاحبانو نه خپل پوښتنه وکړئ.
ډیره مننه کوم جناب تکر صاحب، سلامونه، ماشام په خیر تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو ته، په تخنیکي ایار صاحب ته، نبی الله زبلای د زبل ارغنداب ولسوالینه پر لیکم.
زبلای صاحب خبرونه ته خره غلاست، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یست. مهرباني وکړئ له اوریدونکو نه له وبخیل ملمنو نه څه پوښتنه لري. مونږ البته دلته دوه ډاکټران لرو چې یو یې د جلدی ناروغي متخصص دی او بلې د حساسیتونو او د وجود د دفاعي سیستم یا ایمونولوژي متخصص دی. مهرباني یا کولای شي دواړو نه هم کڅ پښتنه لري. مهرباني
دواړو ډاکټرانو صاحبانو موضوع ډیره ښه وسپړل، ډیره ښه خبرې پرې وکړي، ډیره ښه روښانه کړه. ان شاء الله پراتلونکي کې به ان شاء الله موږ له دې مریضین تر یو حد نه یو حد په دغه توصیو ځان ژغورو. نو له ډاکټرانو صاحبانو نه مې پوښتنه همدا دي که هر یو ته راځي او تاسو لطفا مهرباني وکړي، نو لومړی ډاکټر صاحب محترمه لښمانیا که یا دا ظالم ماشه که چیرته یو کس چی دا هغه مریض هغه چې کوم کې به خبر لمړینی سره نه مخامخ کیږي، او که چیرې ته موږ لمړی باید جلدی ډاکټر ته ورسو، تاسو داسې تشریح کړئ هغه جلدی ډاکټر ته جوړو تقریبا په څو وخت کې به د دې ماشي د دې دانی تداوی شاید وسی، او بل کچیر ته مثلا یو کس پر مخ وچی او پرغه مخ دانی پیداش دانه پیداش آیا هغه نوري هغه يم راوللای سي او د دې سبب هم کیږي چې د مخ رنگ ته تنا تنا وړ تغییر ورکي یا هم تور سي یا هم بل څه کنه یوازې یو دانه او هغه هم په ډیر خراب رنگ کې نه مننه مهرباني
ډیره زیاته مننه زبلای صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورسته ډاکټر صاحبانو نظر واخلو ډاکټر صاحبانو تاسو خو حتمان پښتنې لیکي چې دا اوریدونکو پښتنې کوي نو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لطفا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده خپل پښتنه له ډاکټر صاحبانو نو وایست
قربان تمام محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ به صاحب الحدا تلم سنه مشنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه
وعليكم السلام تل صاحب خبرونه ته خراغ لاست مېرباني سمورا وړي خبرونه ته یا څه پوښتنه له ملمنونه
الله دې خوشاله ک محترم تکل صاحب یو سلام دوارو ډاکټر صاحبان ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ به تکل صاحب محترم ما د ډاکټر صاحبان څخه دا پوښتنه ده چې مثال د غلاشمنیا مریض شي د دلته پام استلام مثال د خبرې کې د مشت تجربات راکې مثال د خبرې مشه پوسو یو ملاریا د مثال د خبرې د ملاریا ناروغي خو مشت به ستاره معلومات ته چې دا د یو ماشه د شینو پاره د مرګ را مين تکیږي د لاشمانیا مرضی شه دم د مثال د خبرې د غماشه د چچولو د لاس راځي ابل کچيري مثال د ماشه سړی وخره پر هغه مخ باندې یا پر بدن باندې چپ پاتې مثال یو دانه دغه هغه دانه ورسته د هغه تبزي نو دا ټپ پاتې کې په کرا خپل د میز زیاده پوښتنه مې تکل صاحب محترم د ډاکټر صاحبانو سره نو خدای پاک دې وکړي دا ما پوښتنه را جواب کابل محترم احمد تکل صاحب د ازمر مشران کې چې کی په خوا به د سیټامي والا ګرځیدل په داخليو باندې کې به مثال د شغات غټ دمونه چې دی ولیدل نو دې به دوا یو رقم دوا باندې پاشل وست په وسالات کې چې محترم تکل صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد ته به تر معلومات چې زی په دې نو کچيري سیټامي والا دغه توجه بیا د کلیوالو سیمه ته وکړي دا غټ غټ دمونه چې دی په دوا کې دوا پاشو کې همدا چې د مسکینان خلک ته تکل صاحب ته خدای باور وکړي چې کسان ته چې د مشردانی مې ورته وایي چې د غماش د شیل د پاره خلک دری پر ځانو باندې نو دغه واسه طاقت لن لري کچيري سيټامي والا په دغه غټو دندونو باندې ما په فکر نظر باندې دغه دوا پاشنه وکي دغه مرزي بډیر کم شاو کده به وځو کورنۍ دغه مشردانی شمیر ورته وایي کده ور توزیع شي دا بډیر شي چې تکال ته محترم
ډیر زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو بیا بل لار شو ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکړو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپل پوښتنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول سلام و تاسو ته په تاسو دوالو ډاکټر صیبان ته او تاسو محترم ته زنګړی سلام کوم حضرت الله محبت هم لکه د هار ته
وعلیکم السلام محبت صاحب خبرونه ته خراغلست د رادیو مفکر کوم لګیدل د تاسو خپل رادیو هم د دې لپاره تاسو د غږ انعکاس مونږ هم اورو او فکر کوم تاسو به هم ونشي کولای چې خپل خبرې بیرته سم واوري نو مهرباني وکړئ کوم رادیو ګول کوي او روسه لغه خپل پښتنه لملمنونه وکړي
بچاو صاحب محترم دره بابا منو زما وروره چې رادیو د افغانستان کې کار کولای سوس لا خو ډیر بشوي متاسف نه چې موږ کلک رادیو غانې سوس لا ګسرې چې تا کار نه کوي چې لیم په څو ټولو کار کمې خو را به خپل موضوع ته ډاکټر صاحب باندې سم هو
مهرباني مهرباني
دا غوښتنه ده چې اساس محترم وویل دلته په افغانستان کې چیر کال مشکل پکې کې یو رقم ناروغي رااله کلاغه چې د مریالیا او توای نو موږ ډیرو د شخصي د کرام تورلو د وایمګان مکول هغه بد موږ ماینات وکي هغه بوله ولستاسي فساد کې خلیفته بده د مریالیا نه ده او ډیر د دواګان مکول نتیجې نه ورکوله هغه شپه په خانه تورلو په خانه ته چورلو هغه چې ماینات وکي هغه ول دا د ساکه وتلې مریالیا ده اغه چې بیا دا وراخه دغه سره بس موږ د ټو د نو چې یو کور یا دوا کور یا بس تاسو سره مشت خلک بس کور نو چې په داسې یو دوا د خامخا د مرلیانی ولې نو نو بل د صاحبان وویل چې تاسو دا د ټکلو بوته ځان ګوري او داسې ځای چې تاسو معنا د شپې گزاره کوی خو کوی چې خامخا دروي نه معنا هغه مې پیږدي یا په دوا باندې ځان وخی چې هغه دوا یې داسې جوړ ماشي معنا بد سره وړي نو دا که صاحبان سمو دا غوښتنه ده دا پښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر باندې دی شټینګ معلومات راکې او موږ ته په دا برابر باندې چې دا غماش ته پیدا کیږي او کله به شي څه نو دا مرالیا پر برابر موږ خپل پروش کاډ احساس کاډ لا چندان څوک نه وي خال خال پیدا سره یا کال به شي ډیر و نو دا که صاحبان سم دا غوښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر د دواوی راوستي چې دا د دواوی څخه کاتيږي او بل مست راوستي چې دا دغه وګو څخه یا د غماش څخه د اشف څخه پیدا کیږي دغه معلومات مست راځي عمر به ډیر مهرباني بو د دې خوا څخه او څه د تخنیکار هم کاتم دا غوښتنې چې په مکاته وي د سراډیو مطلق کار نکړي
تر زیاته مننه محبت صاحب خبرې مو ووري د ستاسو خو مخکې لدی چې تاسو لاړ شئ یو پښتنه دا هم ده چې تاسو یوازې له ملاریا نه په عذاب یاست او که د کالدانا یا لشمنیا هم د دې غوماشي هم تاسو په سیمو کې شته
هغه به زه د سندر په عامه تکال سره محترمه چې هغه دلته په موږ په کلی کې یو نفر نیولی و چې متاسفانه ژوند جم د لاسه وکړي موږ خپل د کور شي نختم دی معنی نو هغه دې دواګانې وکړلې هیڅ رقم نه په دمو نه په دوا او هیڅ نتیجه نه ورکوله دوا به پروا نه تر کمزورې د کله یعنې هغه د ډېر بیکار د نه وي رقم نه سمېدل نو دا خاصه به سم دا مې وښه چې په دا په خبر باندې دې مشتاق شوکینګ معلومات راکړي چې زه به دا ستاسو
حال محبت صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شو خو فکر کوم چې خبرې بشپړې شوې نو ډاکټر صاحب احمد زای کته سو لطفا د پښتنو ته جواب وایست ټول تقریبا تاسو ته متوجي وي
مننه بیا هم زما سلامونه اریان صاحب متخصص صاحب ته وړاندې کوم خدای دې جوړ لري نو را به سو لومړی سوال ته چې اې دی ځوان زابلی صاحب یو پښتنه کړې و چې لشمانیا مرګ واقع کوي کنه او لشمانیا په څو ډول ده معمولا په دې څلور ډول باندې ده یو ډول لشمانیا ده چې غیته ویسرل لشمانیا یا کالازار لشمانیا وایي چې هغه کله چې انسان چی بیا دغه میکروب د دیبینې دلارینه جګر ته جی سګوت جی او تورا یا توحال چورته وایي یا سپلین چورته وایي حالت جی او کله کله د اډوکو مغزو ته جی دیننه چرته چې وینه جوړیږي وینه اکثره د اډوکو په مغزو کې جوړیږي نو دغه د سالدانی دغه میکروب حالت جی هغه ته بون میرو وای د اډوکو په مخ کې چې دا وینه جوړی دا مصاب کوي او وینه جوړېدو ته نه پریږي نو مریض د کم خونې دی وجنه دا سیسی چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي نو دا یو ډول ناروغي ده چې هغه ته ویسرل یا کالازار لشمانیا وای دا نور ډولونه بیا د مرګ سبب نه جوړي ولی یو مهم علاج دا ده چې کله د سالدانه میکروبي سوا او پستوکه یې خراب ک او هغه آتش پشان شکل یې غوړه ک چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وای ما مخ کې هم ویلې نو په دې وخت کې دې ته د دې په شاوخوا کې سیکنډري انفیکشن ورته وای یعنی مجاور شاوخوا نور میکروبونه راځي الته مداخله کوي بکتریا راځي الته فنګسونه راځي مختلف میکروبونه راځي مثلا کله چې یو دیک سر لوڅي هغه دیک ته مچم راځي غومبسم ورته راځي او هر بلا چې هغه دیک ته ځان ورسي دغه زخم هم د لشمانی هم داسې د کچیرته دیته دقیقه توجه ونسی حفظ الصحیح ونسی صحیح پاسمان ونسی صحیح هغه سټانډرد تداوی چې کومه ده یا سټانډرد ګاډ لاین چې دا ری باندې ډاکټر عمل ونه کی او هغه قسم تداوی ورنه کی نو د دې په څنګ کې ورسره د غنور میکروبونه راځي او ځای نیسی او دا سالدانه نور هم مخ کیږي چې بعض وخت کې دا میکروبونه دغه مخ کې لاړ شي چې هاته دی اډوکو تزان ورسی او د اډوکو مغزو تزان ورسی چې بیا یو ډول بل مشکل را منځته کوي چې ته اوستومیلیټډ سوي ډاکټر صاحبان په دې خبره پیږي په دې کې هم د اډوکو مغز متاثر کیږي او اډوکو مغز نشي کولای چې بیا وینه جوړه کی او وینه غ بدن ته راشي او بدن غینه انرژي واخلي او د انسان ژوند په دغه سی روان شي نو کله کله بیا داسې هم کېدای شي چې دغه سیکنډري انفیکشنونه خصوصا په دې کې چې د توبرکلوز میکروب ډیر عام ده په دې لشمانیا کې چې هغه ته بیا لوپس والګاریس وایي دا راځي او په دې لشمانیا په دې زخم کې کله کله نه نوځي او مخ کېږي البته ډاکټر به د لشمانیا دوا ورکړي ول هغه سره به دې نتیجې خني الته به دا یي چې د توبرکلوز میکروب به ورکه داخل شوی نو دغه د مرګ سبب په دې علت هم کېدلی شي نو د زابلی خدای وکړي چې د زابلی سب سوال
حل شوی وي.
بله،
او راځم
د نور اوریدونکو پښتنه هم وي، مهرباني وکړئ کلاند لاند ځوابونه ورته ورکړئ ټولو ته.
مهرباني راځم د دې بل ځوان پښتنه ته
اتل صاحب پښتنه
اتل صاحب چې د لشمانیا زخم ټاپ پریګری کني پریږي. هو لشمانیا معمولا کې په اولو مرحلو کې تشخیص او تداوی شي نو هیڅ دغه نه پاتې کوي، هم نه پاتې کوي او نه اثر پاتې کوي. اوس خوشبختانه که چیرته دغه لشمانیا په اولو مرحلو کې تشخیص شي دقیق، نو دې لپاره یو لیزر راغلی دی چې هغه ته انډیا لیزر وایي او همدارنګه سی او ټو فریکشنل لیزر ورته وایي. په دواړو باندې دغه سالدانه لیزر کیږي او د میکروبي حمل ته ختميږي، یعنی حتی دوا ته هم ضرورت نشته اولو مرحلو کې د جوړیږي. بیا که چیرته دا سالدانه پر مخ لاړ شي او زخم جوړ کی او بیا تداوی شي نو هلته خامخا ټپ پاتې کیږي. په ټپ د پاره بیا خوشبختانه اوس موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو ته پلاستیک سرجری وای او یو ته لیزر سرجری وای. که چیرته ساحه ډیره وړی او سطحي نو بیا موږ هغه ته معمولا لیزر ورکو او په اول لیزر یا په دویم لیزر سره کامل ان جوړیږي. ولی که ساحه ډیره غټه نو هغه لپاره موږ پلاستیک سرجری کوو، هغه په داسې میتود باندې کوو چې هغه زخم چې کوم ده هغه موږ کټکو پوسوکه یو خوا او بل خوا آزادو، بیا د نورمال پوسوکه رانیز دکیږي، هغه لاندې طبقه ګندل کیږي، بیا ورپسې د دویمه طبقه او حتی بیا دریمه. نو بیا معمولا دغه زخم په کامل ډول لمنځي. البته که زخم ډیر غټ وو او پوسوکه نه رسیدي نو هغه ته موږ سټین گراف وایو، یو بل نورمال ځای نه یو ټوټه پوسوکه راخلو هغه په هغه ځای باندې ورته لګو او دغه کوم تخریب شوی جلد یا سکن چې دا غل مزوغو هیڅ څه نه وای پوسټو کوي ورته لګو. نو دا بیا د دې جوړېدو لارې دي. او دا هم باید وایم چې دغه سالدانه یا لشمانیا دا نه په د ملایانو په دم جوړیږي، نه د کوم زیارت په خاورو او دې شانه جوړیږي.
په دې باندې ورسته خبرې کوو ډاکټر صاحب احمد زای کلطفند محبت صاحب پښتنه ته هم ځواب ورکړي.
دا به سو د محبت صاحب پښتنه ته هغه د ملاریا په اړه کې پښتنه وکړه چې ملاریا څنګه ده او بعضی خلکو ویلې چې دا ملاریا ده او بعضی ویلې چې نه ده. ملاریا معمولا څلور ډوله ده او په ټولو کې خطرناک ملاریا چې کوم ده هغه پلسیفارم وایي چې دا عصبي سیستم نیسي، او کله چې عصبي سیستم ونیو او که چېرته مریض تداوی نشي نو ده ته د مرګ سره مخامخ کیږي ګواښ سره. راځو نورو مرحلو ته. ملاریا چې کوم ده دا هم یو ډول پرازیت په واسطه باندې رامنځته کیږي چې مختلف ډولونه لري. نو که چیرې په یو مریض باندې په مریض کې آراز علائم د ملاریا وو، مثلا ملاریا کې دا ده چې په مریض باندې شدیده تبه راځي، یخ او ګرمه پی راځي، ساړه لري چې ورته وایي هغه پی راځي، او په ګرمۍ کې هم نه ګرمیږي، نو د څه دای دغه مراحل سره مخامخ کیږي. نه بعد بیا د یو اندازه کیږي. خو خوشبختانه اوس خو د ملاریا د تشخیص لپاره خخ وسایل راغلي دي. که چیرته د یو مجهز سنټر ته ورشي یا یو مجهز کلینیک ته ورشي یا یو کوم متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، هغه ورته تشخیص کوي د ملاریا دوا ډیره ساده ده او ډیره څه پیدا کیږي. بلکې د ملاریا د کنټرول په خاطر باندې سازمانې صحي جهان ډیر کار کړی ده. په ټول هیوادو کې هغوی خپل یو ګایډلاین لري او د هغه ګایډلاین په اساس باندې بیا یا د هغه طرز العمل په اساس باندې متخصص ډاکټر هغوی ته دوا ورکوي او هغه جوړیږي. البته د ملاریا کمپلیکیشن یا اختلاطات هم ډیر دي چې کله کله صحیح درسته تداوی ونه شي نو د مریض جګر غټیږي، جګر ته نقصانات رسیږي، توره خرابیږي، نور بدن ته مشکلات پیدا کیږي، د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي او امکان لري ملاریا نه یو شخص مړن شي. ولی هغه خطرناک ډول چې کوم د هغه ته ملاریا تل سپارم وایي.
مننه ډیر زیاته مننه احمد زید صاحب. د یو اوریدونکو پوښتنه دا هم و چې دوا پاشي دوی دولتي چارواکو نه د طالبانو د حکومت له سیمایزو او مرکزی حکومت له چارواکو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د ملاریا د غوماشو او همدارس د لشمنیا یا کالدانی د غماشو د لمنځورو لپاره دوا پاشي وکي. زه غواړم له ډاکټر صاحب آریان نو پوښتنه چې فکر کوي چې د دواړو مریضانو د لمنځورو لپاره به یو ډول مواد دی که مثلا دولت ونشي کولای چې همکاري وکړي، خلک په خپله که اقدام کوي، نو د لشمنیا او ملاریا د لمنځورو لپاره به یو ډول کیمیاوي مواد کاروي او که د دواړو لپاره جلا جلا دي؟
دته موږ ایزونسي هوي، یو فردي ایزونسي، یو عامه ایزونسي ده چې په دې کې د خلکو ونډه او د حکومت ونډه دواړه ډېر زیات اړینه ده. د حکومت خو دا ده چې ډېر باید وسیع پروګرامونه ولري. پخوا د مجادلې ملاریا لشمانیا په نوم باندې مرکز و، هغه اوس هم شته دی، هغه اوس هم کار کوي. اوس دوباره فعال شوی ده، په تېرو شلو کالو کې کمزوری و، اوس فعالیت یې لږ زیات شوی ده. هغوی خو خپله ستراتیژي لري، پلانونه لري، نظر په بودیجې باندې. خو د خلکو ونډه هم ډېره مهمه ده. زه د یو کوڅې نه تېرېدم چې دواړو طرف ته دغه هر کور چې و د 2 لکه او 3 لکه او 4 لکه او 5 لکه ډالرو په قیمت باندې وو. اما لښتي ډېر زیات بېکاره وو، یعنې که چېرته دغه کوڅې خلکو سره په اتفاق سره دوی پیسې اچولې وي او دا خپل والې او کوڅې جوړه کړې وي، په دغه ولاړو اوبو کې عام به ملاریا ماشي، عام به کالدانی ماشي، عام یو رقم ته نور ماشي چې موږ تر شرقي ولایتونو پر رسیدلي چې هغه د دنګي په نوم یادیږي. د دې ټولو د خطرونه به دا خلک په امان کې شي. او بل د لشمانیا په هکله، د لشمانیا کوربه غیر له انسان ده، دغه موږکان دي، سارایي موږکان دي او دا ویلګر د سپی هم دی. نو دې ته باید هم یو څه توجه وشي، خصوصا د سپی وژل دا ښه کار نه ده. ځینې خلک سپی وژني او بیا د دې دغه جسدونه هر ځای کې غورځوي. کوشش باید وکړي چې دغه وژل شوی سپی چې دی دا باید صحیح دفن کړي، دا صحیح دی باندې خاوره واچي، ځکه په دغه وژل شوی سپی کې هم کالدانی ماشی دیکھ تکثر کولی شي.
مننه.
او بل
او ډاکټر صاحب، ما البته وړاندې په خبرونه کې بیا هم په دې باب خبرې کوو، مخصوصا دا چې د کالدانی ناروغي له حساسیتونو سره څومره ارتباط لري. البته اوس یو اوریدونکی لرو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده، د دې لپاره چې په دوی باندې مصرف راځي، نو لومړی به دوی راوخلو، بیا به موږ تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بلی اتکل صاحب، سلامونه می قبول کا.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته ډیر مودې کریم احمدای پښتون جوزجان سوال سلام.
مهرباني وکي پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، سوالونه مو وایاس له ډاکټر صاحبانو نه.
او تشکر، یو خصاص ویل کوم چې راځي رادیو نه اوریدل کی نو مستقیمن ډاکټر صاحب کزما یو یو پښتنې دی په پښتون ته پلین کې جواب راکې خبره پر سالدانیا پر لشمانیا باندې چې موږ د خبرونه هم د پروګرام سره نه دی ورېدلې. د ډاکټر صاحب سم پښتنه ده چې دغه سالدانا چې د غماش څخه پیدا کیږي دا د کوم ډول غماش څخه، یعنی په څو ډول غماش څخه پیدا کیږي، او بیا کله چې تداوی ونه شي انسان د کوم خطرات سره مواجه کوي، او دا سالدانا څومره دوام کولای شي؟
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا ورزو خپل میلمنو ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، خدای دې راولې، څنګه شب خیر. موږ خواته خو زرات ویګان نه نشي ولا کوم زوره معلومه بخښه کوه.
سلامونه، ستړي مشه. لومړی خو ځان معرفي کا اوریدونکو ته.
سلام احمد، عادل روزګانسه.
عادل صاحب په خیر راغلاست. خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د عادل صاحب او موږ سره دوه ډاکټر صاحبان دي. په دې باب خبرې کوو چې لشمانیا یا د کلدانه یا سالدانه چې ورته وایي کنه د دې مخنیوي څنګه کېدای شي او همدارس مونږ په چاپیریال باندې د چاپیریال په ککړتیا او نولتیا او همدارس حساسیتونو او لدې د دې ناروغیو ارتباط لري او بل سره په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډاکټر ډاکټر صاحبان ته زما سلامونه ورسېږي. نو موږ د دې څه د خوښ کوو چې دا په سره کم پیدا کېږي، څه پیدا کېږي، په سره کم ورکیږي، سره کم څه دایو کې. نو موږ د څه د بس ژانرالي بالا خو نو بخښه کوو ورور نه سړي چې
نظروانه لري. مننه مننه عادل صاحب، تاسو سلامت وسی. ستاسو هم فکر کوم مغه پختنه ده چې قاری صاحب پښتون نه هم د خبرونه ډیره برخه تیره و نو ورسته برخه یې واوریدله. په هر صورت تاسو مننه کوو قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورسته یو څو دقیقو کې نور اوریدونکو فکر کوم چې په کافی اندازه اوریدونکو مو راوخیستل. ډاکټر صاحب که تاسو لاند لاند دی و ته ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لاند لاند دی اوریدونکو ته چې دغه برخه تریتیری وي تاسو په تفصیل سره خبرې وکړي جواب ورکړي چې کوم ډول غوماشي یا ماشي د لشمانیا یا د کلدانی سبب کیږي. البته فکر کوم دا پښتنه نوي ده چې یوازې یو ډول غوماشي دی او کڅو ډول دی. مهرباني وکي.
مننه. زه هم د سلامونه قاری صاحب ته نور ملګرو ته لکه څنګه چې ما خو مخکې خبر کړې چې سالدانه یو غوماشي په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغه ته سینټ فلای وای دا یو خجینه ماشه ده. کله چې یو شخص اوسی شي نو یو هغه د چچلو نه بعد مخکې مونږ ویل چې یو څه تای مراحل کیږي یو څه وخت زمان په کار ده بیا چې دکې اراض علائم ښکاره کوي. کله چې دکې اراض علائم ښکاره کوي نو دا بیا نو د شخص په هغه دفاعي سیستم پورې اړه لري. که چېرته د شخص امیونیټي یا دفاعي سیستم یې قوي وي خو دا سالدانه نه پرېږدي ورو ورو سرایت کوي او که د شخص دفاعي سیستم ضعیف وو نو دا بیا زر عکس العمل ښیي زر اراض علائم ښیي او بیا په دې شخص کې د سالدانی علائم او اراض معلومیږي. نو که چېرته تداوی ونه سي دا ډیر وخت دوام کوي او که تداوی شي نو تداوی تقریبا تر یوې ستورزه پورې دا یو خاصه تداوی لري. په تداوی به بیا نو په څنډول باندې خبرې وکړو. نو د دې سوال خو به ان شاء الله حل شوی راځي دا بل وروسته چې دا سالدانه څنګه پیدا کیږي او دا خو دې سوال به ان شاء الله هم دې کې حل شوی چې دا
فکر کوم حل شوی وي
او هم دې پورې اړه لري. نو دې کې به ان شاء الله نو دا څه چې شمه پاتې.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ډاکټر سیباریان مخکې زمونږ خبرې تقریبا نیمګړې پاتې شوې. اوس په دې برخه کې مونږ مخکې خبرې وکړې د چاپیریال د ککړتیا او دا چې د ملاریا یا د او د لشمانیا ماشي اکثرا په ککړو ځایونو کې پیدا کیږي او د چاپیریال ککړتیا یا د محیط ککړتیا دا مستقیما ارتباط لري لمده ستاسو له مسلې سره او له دندې او له تخصص سره. د چاپیریال د پاکوالي په باب لطفاً لاندې او څه راته ووایاست.
مننه. د چاپیریال د پاکوالي لپاره خو باید چې عام خلک کوشش وکړي هم هغه لاین منسټري چې ورته وایي هغه مربوطه وزارتونه لکه وزارت صحت عامه، ښاروالي، محیط زیست دغه درې مهم وزارتونه په دې دغه کې ډېر رول لري په دې هیئت بل صحیح کې. نو کچیر ته مثلا ولاړې اوبه هغه باندې باید د غو خاول مخنیوي وشي چې اوبه پاره طریقې چې لاغ ځاینه لري چې چټل ډندونه بند شي او کله بیا په دې باندې د ما هغه د لاسي پمپونو په واسطه باندې ضد د ملاریا او ضد دغه دواګانې پاشي. البته دواړه ملک ملاریایي او که سالدانۍ اغه دواګانې چې کوم د دې په ضد باندې استفاده کیږي په دواړو باندې تاثیر کوي. یعنی کاغه ډی ډی ټی پودر دی کدا نور دی دا ټول په دې باندې خو تاثیرات کوي. دواړه میکروبونه له منځه وړي بلکې نور مچان او داسې نور بعضي پرازیتونه هم له منځه وړي. خو اصلي هدف دا ده چې په دې کې باید وزارت صحت عامه ډیر کوشش وکړي ترسو د خلکو د آگاهی سطح جزکی
مثلا هغه کسان چې کوم ساحو کې سالدانی یا ملاریا ډیر زیات وي هغوی باید د پشخانه یا میټ چې ورته وایي د دوی نه استفاده وکړي، او یا مثلا کړکیو ته جالۍ ولګوي او اوږده کاری واغوندي. خصوصا دلته یو نقطه راځمه چې دغه اوږده کالي لکه د مونږ چې ښځو ته اوږده حجابونه اچو ګوره په اسلام کې هم دي، او دلته مونږ یو ثابتو طبابت ثابتوي چې دلته د اکثر دغه چې ناروغیو نه هم ساتي. هغه نجونې هغه ښځې چې هغوی مټې لوچي، هغوی پښې لوچي، د هغوی ورنونه لوچي، د هغوی ټوټونه لوچي، هغه اکثره په لشمانیا باندې اختی، او هغه بیا نو په هغوی باندې دایمي چاپونه پاتې شي. نو دغه بیا پریونشن یا د مخنیوي لارې دي، او حفظ الصحه لپاره خو باید عام خلک، د کلي مشران، وکیلان، د جماعت ملا، دا نور ټول باید په دې پوه شي چې د خلکو تر څو چې د خلکو عامه پوهاوی زیات نه شي په دې باره کې د دې مخنیوي بیا مشکله ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب احمد زای یوازې څو دقیقې پاتې دي په دا وروستۍ برخه کې، که تاسو لطفا دې ته ځواب راکړئ چې د لشمانیا مسله یا د کلدانی مسله مستقیما د انسانانو له ښکلا سره هم تړلې مسله ده، مخصوصا د نجونو په برخه کې. هغه نجونې چې په کلدانی دوی ښکلا ور خرابوي هغه ډیر زیات کړاو ویني او له دې نه ډیره سخت خپوي. دوی ته یو څو وایي څومره دوی باید امیدوار اوسیږي چې یعنی د دوی دغه ښکلا ک نارینه دي او ک انجونی دي، د دوی د ښکلا بیرته اعاده کیدای شي، بیرته ترلاسه کیدای شي او ک نشي کیدای؟
او ډیر ښه سوال ده، او ډیر خلک له دې شایانو ناراض وي. خوشبختانه اوس طبابت دومره مخکې شوی ده چې اوس داسې وسایل راغلي دي، داسې میتودونه راغلي دي چې د سالدانی چاپونه په داسې طریقو سره مونږ جوړو چې حتی څوک یې معلومولی هم نشي چې دلته پخوا سالدانه وه که نه وه. یعنی داسې په ورځې زه په لسګونو مریضان د سالدانی تداوي کوم، او په زرګونو مې تداوي کړي دي. شاید ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم دي. اوس مونږ هغه لیزر سرجري راوړې ده، د لومړي ځل لپاره مونږ په افغانستان کې د پلاستیک سرجري او لیزر سرجري شروع کړه. لومړنی اختصاصي روغتون د دغه ښکلا لپاره په افغانستان کې ما جوړ کړ چې اوس خوشبختانه دومره په مخ کې لاړ ده چې د جهان د روغتونونو سره د ما تداوي مساوي روانه ده. نو د دوی لپاره زه سل فیصده اطمینان ورکوم. هغه انجونې
ډاکټر صاحب احمد زیدا به نور روغتونونه به هم د ښکلا د عملیاتو نور روغتونونه به هم وي، هم په کابل کې او هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې. همداسې ده،
همداسې ده، روغتونونه به ډیر جوړ شي، خو تجارتي به وي. ولې مهم متخصص ده، مهم هغه سپیشل دي، دا ډېر کسان دي چې هغوی روغتونونه جوړ کړي دي بزنس په خاطر باندې، هغه په یوازې دي چې خلکو ته ګټه ورسوي، بلکې هغه د خپلو پیسو په خاطر باندې نه دقیق تشخیص کولای شي، نه دقیق جراحي کولای شي. داسې ډېر اختلاطات یې ورکړي دي د خلکو نه. نو مونږ ټولو ته دا پیغام ورکو چې اول باید د خلکو د کپیسټي بلډینګ ډېر زیات یا عامه پوهاوی ډېر زیات وي. دوی باید یو مالج ډاکټر او یو یو متخصص ډاکټر ترمنځ باید فرق وکړي، ځکه چې یو څوک ځان ته متخصص لیکي هغه مطلب دا ده چې هغه د وزارت ټول ریکوایرمنټ پوره کړی دي، او هغه ته تخصص اخیستی ده، او هغه ته هغه د تخصص ډیپلوم ورکړی دی. نو هغه په دې قادر ده چې سالدانه تداوي کوي شي، که پزه کږي هغه جوړوي شي، که سترګې خرابې هغه جوړوي شي، که مخې سوځلی یا یو بل د ښکلا دپاره دغه ولري. او یو تجارتي دي، تجارتي خو هر څوک کولی شي یو روغتون جوړ کړي، یو عادي ډاکټر راولي ورکی کې نه چې ته تداوي کوه، هغه نو توکل په خدای نو که تواره کم ورسیخ سو. نو هغه خبره د پښتنو خبره دوه میله چرادار ډز د پیوي کې کبور برابر څه خدا او کنه مریض خراب کړ. نو په افغانستان کې تر اوسه د کوالټي کنټرول چې کومه د ډیر ضعیف ده، د شپخانو د ارزیابي سیستم ضعیف ده. ما څو څو ځله په وزارت کې په دې نورو ځایو کې میټینګونو کې ویلي دي چې باید موږ تاسو د متخصص او د مالج ډاکټر ته وکړو. بل یو نقطه ته راځم چې دا ډیره مهمه ده،
متاسفانه د کرزی صاحب او دی غنی صاحب په وخت کې
ډیره بخنه غواړم. ډاکټر صاحب احمد زای زمون خبرونه یوازې څو ثانی پاتې دي د خبرونه ترپایا، نو په دې خاطر پروګرام ته نور دوام نشو ورکولای. ل تاسو بخنه غواړم، خو الله اوریدونکو نه هم بخنه غواړم. د دې خبرونه په ورستیو شیبو کې په دې خبرونه کې میلمانه و د جلدی ناروغي متخصص زلمی خان احمد زای او د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر من اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په همدې ځای پاتور رسیده. تربیه د خدای پامان.